سلامونه وخت په خیر. وخت په افغانستان کې د ماخستن 9 بجې شوې. تاسو ازادي رادیو ته غواکیست. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی نما په بغلان ولایت کې پر وزارت باندې برید غندلای دی. د جمعې په شپه نامعلومو وسلوالو د بغلان ولایت په نهرین ولسوالۍ کې پر یو وزارت برید کړی دی. په دغه برید کې لږ تر لږه لس کسان چې د عبادت لپاره راټول شوي وو وژل شوي دي. ملګرو ملتونو د طالبانو له حکومت څخه غوښتي دي چې دغه برید وڅېړي او د ورته پیښو مخه ونیسي. تر اوسه د دغه برید پلاچا پر غاړه نه ده اخیستې. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا وایي د افغانستان په ګډون د نړۍ په ځینو هیوادونو کې د مرستندوی کارکوونکو په وړاندې د زور زیاتي د دوی د تختونې ټپي کولو او زورونې راپورونه ورکول شوي دي. په جنوا کې د اوچا ویان جینس لیر کپرون جمعه په یو کانفرنس کې ویل په 2023 میلادي کال کې تر بل هر کال زیات بشري کارکوونکي روغتیا پالان د مرستو رسولو پرسنل او بشري چارو نور مامورین وژل شوي دي. د پاکستان د خیبر پښتونخوا د کور میجنسي چارواکي وی هلته د شیعه او سنی ډلو ترمنځ په تازه شخړو کې لک تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. د کور میمرستیال کمشنر جاوید المسید پرون ناوخته د ازادۍ رادیو مشال څنګ ته ویلي شخړه لومړی په جلامی چار دیوال او ټالو کونج کې پیل شوې او بیا نورو سیمو ته غځېدلې ده. د فلسطینی رسنیو د پرونی یو راپورونو لمخه پر غزه ښار د اسرائیل تر یوې حمله وروسته پوجر شوی کې خزی او ماشومان هم شامل دي. وفا خبری آژانس د تازه حمله کې د وژل شویو شمیر یاته کسان نه زیاتیت کړی دي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید استین وایي واشنگتن په لبنان کې د روان کړکیچ ډیپلوماتیک حل ته ژمن دی. هغه په عین حال کې له اسرائیل څخه غوښتنه کړه چې په غزه کې د ناوړه وضعیت ته ښه کېدو لپاره اقدام وکړي. د رسنیو راپورونه وایي ښاغلی استین نن شنبه له خپل اسرائیلي سیال اسرائیل کتز سره په ټلیفوني مکالمه کې دا څرګندونې وکړې. د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون ویاند ویلي استین په دغو خبرو کې ټینګار وکړ چې د امریکا متحده ایالاتو په لبنان کې ډیپلوماټیک حل لارو ته ژمن دي. د پوینا په دغو خبرو کې د امریکا دفاع وزیر په غزه کې د بشري وضعیت د بهتري لپاره د اسرائیل د عملی اقداماتو غوښتنه کړې ده. د سودان پوز نن ویلي چې له یاغي ملیشو یې د پلازمینې خرطوم د یو کلیدي ایالت مرکز بیرته نیولی دی. د دغه ځای له 15 د مخالفو ملیشو په لاس کې بو. د سیناریل ایالت مرکز سنجه په روان 1920 جګړه کې د پوز او د چټک ملاتړ ځواکونو په نوم د ملیشو ترمنځ د جګړې پر مهال استراتیژیک ارزښت درلوده. او یو سپورتي خبر، سبا د آی پی ایل سیالیو بولی پیلېږي. د هندوستان د کرکټ غوره لیگ یا آی پی ایل سیالیو د 13 پړاو بولی سبا یکشنبه د نومبر په 23 نیټه پیلېږي. د هندي کرکټ بورډ د معلوماتو پر اساس په لومړی ځل غواړي چې د بولی مراسم د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې ترسره کړي. رپورټونه لیکي چې دغه مراسم به د نومبر په 23 او 25 نیټه د 2 ورځو لپاره ترسره شي. په دې بولی کې 1500 لور او یا هندی او بهرنی لوبغاړي وړاندې کیږي چې لړډلې اتلس افغان لوبغاړي دي. د آی پی ایل لس لوبډلې په د یادو لوبغاړو لړډلې او یا بهرنی او یو سلو سلور د هندی لوبغاړي وپیری. راشد خان یوازینی هغه افغان لوبغاړي دی چې د ګجرات ټایټنز لوبډلې له بولی وړاندې ځان سره د 300 کروڑ هندي روپۍ په بدل کې وساته. د افغانستان په 300 نور لوبغاړو کې عظمت الله عمر، زین الرحمت، مجیب الرحمن، رحمان الله ګربز، نوین الحق، محمد نبی، فریدون داودزی، فضل حق فاروقی، گلبودی نائب، علا محمد غزنفر، وقار سلام خیل، ظاهر خان، نجیب زدران، صدیق تل، قیس احمد، کریم جنت او ننګیالی خروټی شامل دي. په دې خبری مجله کې زه فرشته سهاګ د اوقاف پیکار په تخنیکی همکاري هرکلی کوم. د راپورونو په لړ کې براسره واوري چې په معترضو افغانو میرمنو اعتراضي خوځښتونو او بشري حقونو فعالانو د امریکا منتخب ولسمشر ته یو پرانیستی لیک استولی دی.
د خوځو انجونو ځپل او شکنجه کولو ته پکې اشاره شوې ده. جګړه ییز جنایتونه او د اقلیتونو ځپلو ته پکې اشاره شوې ده. د کډوالو د ستونزو زیاتوالی او جبري کډوالۍ ته اشاره شوې ده. هدفمندو ترورونو ته اشاره شوې ده.
او همداراز د نورو راپورونو ترڅنګ د ورزګان ولایت نه هم د خلکو غوښتنې دي.
ولې زموږ مریض تاسې وینئ چې در بازاره پرې دوه ګنټې لار ده، کله په نیمۍ لار ژوند د لاسه ورکړي، کله بازار ته ژوندی ورسېږي ولایت ته.
د افغانستان تر څنګ د نړۍ اړوند راپور هم شته راسره اوسئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم خراغلی معترض افغان میرمن و اعتراضی خوځښتونه او د بشري حقوقو فعالانو د امریکا منتخب ولسمشر ته یو پرانیستی لیک استولای دی. په دې لیک کې ډونالد ترامپ څخه غوښتنه دي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوه تړون لغو او د طالبانو پر وړاندې یو اصولي او عادلانه دریځ غوره کړي، خو د سیاسي چارو شنون کې بیا د دوه تړون لغو کول ستونزمن بولي. نور جزئیات سنا کاکر پر راپور کې.
یو شمیر افغان معترضو میرمنو، اعتراضي خوځښتونو او د بشري حقوقو فعالانو په یو پرانیستي لیک کې د متحده ایالاتو له منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ غوښتنه کړې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوه تړون لغوه کړي. په دغه لیک کې چې یوه کاپي ازادي راډیو ته لیږل شوې، د ډونالد ترامپ له ادارې غوښتل شوي چې د طالبانو پر وړاندې یو اصولي او عادلانه دریځ غوره کړي. په دې لیک کې چې د افغان ښځو ټولو اعتراضي خوځښتونو برخه اخیستې، راغلي چې د دوه تړون نه یوازې دا چې افغانستان ته یې سوله او ثبات نه دی راوستی، بلکې ناوړه پایلې هم لرلې دي. د دغه لیک یوې لاسلیک کوونکې فوزي وحدت ازادي راډیو ته وویل،
د ښځو نجونو ځپل او شکنجه کولو ته پکې اشاره شوې ده، جګړه ییز جنایتونه او د اقلیتونو ځپلو ته پکې اشاره شوې ده، د کډوالو د ستونزو زیاتوالی او جبري کډوالۍ ته اشاره شوې ده، هدفمند او ترورونو ته اشاره شوې ده، د رسنیو ازادي او مدني بنسټونو کمزورتیا ته پکې اشاره شوې ده، همدارنګه د مخدره موادو تولید او قاچاق زیاتوالی په افغانستان کې دغه تر ټولو هغه مهم او عمده موضوعات دي چې په لیک کې ورته کتنه شوې ده.
په دې لیک کې د طالبانو د نو او د دوه تړون د کورنۍ ناوړه پایلو سربیره د نړیوالو اغیزو په اړه هم بحث شوی. په لیک کې راغلي چې د دوه تړون دوام به نړیواله ترهګري پیاوړي کړي او د سیمې د بې ثباتۍ، د پراخې کډوالۍ ګواښ، د خطرناکې حکومتداري د الګو جوړولو او د سازمان شویو جرمونو د زیاتوالي لامل شي. د ازادۍ په لور د افغان ښځو غورځنګ مسؤلې طاهرې نصري په دې لیک کې د نورو غوښتنو په اړه ازادي راډیو ته وویل،
اولین چیز لکه ماز دولت ترامپ
زموږ لومړنۍ غوښتنه د ترامپ له دولت څخه دا ده چې د سولې تړون باید لغوه سي، ځکه په افغانستان کې د سولې او ثبات په برخه کې هیڅ اغیز نه لري. طالب مشران باید په دې دریو کلونو کې د ترسره شویو جنګي جنایتونو او د بشري حقونو د نقض له امله محاکمه سي.
خو د سیاسي چارو پوه اسدالله ندی مئی د دوه تړون لغوه کول ستونزمن دي.
د دوه تړون لغوه کول تر یو حد ستونزې جوړولی شي، ځکه د سیاست مسله ټولنیزو بنسټونو سره نه حل کیږي. د سیاست مرکز ځواک دی او طالبان اوس مهال په افغانستان کې واک لري، نو د ترامپ حکومت له دې پرته بل لار نه لري چې له دوی سره معامله وکړي او د خپلو غوښتنو یوه برخه پر دوی ومني.
د دوه تړون د 2020 کال په فبروري میاشت کې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د ولسمشر ډونالد ترامپ د لومړي دورې پر مهال لاسلیک شو. د دې تړون مخې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووتل او ټاکل شوی و دغه تړون بین الافغاني مذاکراتو ته لاره هواره کړي او افغانان په خپله د افغانستان راتلونکی وټاکي. خو د ښځو او د بشري حقونو یو شمېر فعالانو تل په دې تړون نیوکې کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د ولسمشریزو ټاکنو پر مهال په یوه مناظره کې ویلي وو چې دا تړون د دې د ادارې لخوا د لاسلیک کولو نه څه موده وروسته لغوه شوی و، ځکه په خبره یې طالبانو له دې تړون نه سرغړونه کړې ده. د دې وړاندې هم بېلابېلو امریکایي چارواکو په وار وار په افغانستان کې د طالبانو حکومت د دوه له هوکړې نه په سرغړونه تورن کړی، خو طالب چارواکو تل دا تورونه رد کړي دي.
بیا هم خراغ لیله زده کړو بی برخې شوي افغان نجونې د هلکانو په څیر زده کړو ته د لاسرسي د حق غوښتنه کوي. له زده کړو منع شوي یو شمېر نجونې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې د خپلې نامعلومې راتلونکې په اړه اندېښنه لري. دا په داسې حال کې ده چې تازه اروپایي ټولنې ویلي چې زده کړو ته د افغان نجونو او هلکانو د لاسرسي له حق ملاتړ کوي. په همدې اړه تفصیل په دې راپور کې.
چرا شرایط کې دا په دنیا آمدیم باید با منو رویاهایم دیوار بکشه.
دا کابل خار اوسیدون کې سوسن چې د خونځي له خلاصولو وروسته له لوړ زده کړو پاتې شوی، ازادي راډیو ته وویل،
چرا شرایط کې دا په دنیا آمدیم باید بمانو رویاهایم دیوار بکنم.
ولی شرایط می دهیلو پر اوراند خند شی. هر اوراز بخیال که می داوی چه ده ازموین ده میستر شبکینم او ده کانکور ازموین پختن بزوابوام. ده هر اورازی پا تیری دو نهیلی می پا وجود کیری خیز غلوی. ده چه ولی زل کانکور ازموین پردیم.
ده کابل خاری او بلا و سیدون که هماسه چه ترشپگم طولگی زکری کریدی خود طالبانو پا بیا واکمنی دو لزدک رو را گرزول شوی آزادی را ریو تاویل.
ما دختر سنف ششم بودم که مکتب را بودم.
زپش پاگم طولگی که وم چه خونزی و ترل. تل می دهیل لرل چه خونزی ده پتک سرخ پل راتلون که رو خانه کرم. خدا سی ورز راغل چه ده خونزی دروازی دنجونو پر مخ و ترلی. ده خبر زمونگ لپار دیر ویرون که و اونری متیار شوا.
په ورته وخت کې یو شمېر هغه کورنۍ چې لونې له زده کړو بې برخې شوي هیله لري چې د زده کړو حق بیرته ورکړل شي. د کابل ښار اوسیدونکی میر عبدالقیوم چې دوه لونې له زده کړو بې برخې شوي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
زما د خرکوایم دغه سارا جان محصل سال دوم پانتون
دی وایي. زما یوه لور د پانتون د دویم صنف محصله وه او بله هغه د ښوونځي د یولسم ټولګي زده کوونکې وه چې له زده کړو پاتې شوې. ده هغوی پا استعداد می افسوس رازی.
خانه موندن و دست مرموم شدن. وای پا استعداد از نمی دخترکا.
ده خمر پا نومی و مور پا دیار اخبال نخنه لازادی را دیو سرد دست شریکوی.
سه سال از کمشان به خانه هستن.
دره کلکه هی چلونی می پا کور که دیل روحی و روانی پلاوی وزید خنده. ای خیلی لرم چه درس ووایی؟
دا په داسې حال کې ده چې تازه اروپایي ټولنې ویلي چې زده کړو ته د افغان نجونو او هلکانو د لاسرسي له حقه ملاتړ کوي. اروپایي ټولنې پرون جمعه د نومبر 22مه د زده کړو د اونۍ په مناسبت په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې افغانستان د لوستو وګړو پر مټ کولی شي اقتصادي ثبات او پرمختګ ته ورسیږي او زده کړې کولی شي چې په ژوند کې مثبت تغییرات رامنځته کړي. طالبانو په افغانستان کې په بیا واکمنېدو له شپږم ټولګیو پورته نجونې له زده کړو منع کړې او همداراز یې د پوهنتونونو دروازې هم د محصلینو پر مخ وتړلې چې له کبله یې د هرې ورځې په تېرېدو ډېری نجونې له زده کړو بې برخې پاتې کېږي. د ملګرو ملتونو علمي ښوونیز او فرهنګي سازمان یونسکو د 2024 کال د اګست په 15مه په یو راپور کې ویلي و چې طالبانو په قصدي ډول 1,400,000 نجونې په افغانستان کې له زده کړو بې برخې کړې دي. دغه سازمان د موندنو له مخې په افغانستان کې د هغو نجونو په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی چې له زده کړو بې برخې کېږي، ځکه په خبره هر کال ډېری نجونې له شپږمو ټولګیو فارغېږي خو وړاندې زده کړو ته د محدودیتونو له کبله دوام نشي ورکولی.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د ډوډۍ او سور ګل مستند فلم چې په افغان میرمنو د طالبانو د واکمنۍ د غیزو په اړه جوړ شوی تیره شپه د ایپل په نوم په ټلویزیوني شبکه کې نندارې ته وړاندې شو. په دې فلم کې لوبیدونکي ښځې او فلم جوړونکي وایي هدف یې له دې اقدامه راتلونکي کې نور افغان نجونو او ښځو ته د حقونو د مبارزې لپاره د پیغام استول دي. دا مستند فلم د افغان فلم جوړونکي سهرا مانی، د نجونو د زده کړو فعالې او د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي ملال یوسفزی او امریکایی اداکار جنیفر لارنس لخوا جوړ شوی دی. نور حال په دې راپور کې ورو.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د افغان ښځو د سوند او مبارزې په اړه جوړ شوی مستند فلم ډوډۍ یا سورګل تیره شپه د نوومبر په 22مه د اپل ټلویزیوني شبکې له لوري نندارې ته وړاندې سو. دا فلم چې د افغان فلم جوړونکي سهرا مانی، د نجونو د زده کړو فعالې او د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملال یوسفزی او امریکایي اداکارې او د فلمونو پروډیوسرې جنیفر لارنس لخوا جوړ شوی، په تیر 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته پر افغان ښځو او نجونو د بندیزونو او محدودیتونو له امله د یو شمېر معترضو ښځو مستندې کیسې او تصویرونه پکې خپاره شوي چې د طالبانو پر ضد یې پر اعتراضونو لاس پورې کړی. د دې فلم اصلي کرکټرونه چې د افغان معترضو ښځو د ډلې غړي او مسؤلینې دي وایي د دې مستند جوړولو هدف راتلونکي کې نورو افغان نجونو او ښځو ته د خپلو حقونو لپاره د مبارزې پیغام استول دي. له دې ډلې ترنم سعیدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
دای فیلم تمام دخترانی که در کابل اعتراضات را.
په دې فلم کې ټولې هغه نجونې په یو ډول شامل دي چې اعتراضونه یې ترسره کړي، خو د فلم درې برجسته کرکټرونه زه، زهره حق پرست او شریفه موهید یو. د طالبانو سره د مبارزې اوله ورځ موږ اعتراضونه وه، او بله لاره بیا د دې اعتراضونو مستندول وه چې د یوې سرچینې په توګه زموږ راتلونکي نسلونه ترې ګټه واخلي.
د دې مستند یوه بله لوبغاړی او د مترزو ښځو ډلې غړی زهره حق پرست بیا
د تاریخ 14 نومبر سال 2024 ریلیز شد، تاریخ 22 نومبر د خپل تیوي برنامه گذاشته شد.
دا فلم په 2024 کال د نومبر په 14 خپور شو، د نومبر په 22 په خپل تیوي کې نندارې ته وړاندې شو. دا فلم د افغان ښځو اتلولي او مبارزې ښيي چې څنګه د یوې ترهګري ډلې پر وړاندې یوازې پاتې شوې، ملاتړ یې ونه شو، خپلو ټولو حقونو د له لاسه ورکولو له امله وټونو ته راووتې او ځانونه یې قربانیو ته ورکړل. زندان، شکنجې، بې احترامي او ان هېواد پرېښودل یې تجربه کړل.
ډوډۍ او سورګل فلم په لومړي ځل په 2023 کال کې د فرانسې د کان فلم فیسټیوال کې نندارې ته وړاندې سو. د دې مستند یوې بلې جوړونکې د نجونو د زده کړو فعالې او د نوبل سولې نړیوالې جایزې ګټونکې ملالی یوسفزۍ په هغه ویډیو کې چې د امریکایي مجلې نیوز ویک لخوا خپره شوې، پکې دا مستند د افغان ښځو د مقاومت یوه بله لاره بللې او زیاته کړې ده چې دا مستند به د طالبانو د واکمنۍ لاندې د افغان ښځو د ژوند حقایقو ته د نړیوالو پام را اړولو لپاره خورا مهم رول ولوبوي. د دې فلم افغاني ډایرکټرې سهرا مانی بیا په دې اړه په خپل ایکس پاڼه له نړیوالو غوښتي چې د افغانستان په اړه د چوپتیا ماته او د افغانستان د ښځو غږ دې واوري. میرمن مانی تېره اونۍ د دې فلم په اړه فرانسې خبري آژانس ته وویل:
ښایي سبا ته تاسو د دې قیمت ورکړئ، دا ډېره لرې نه ده او د توقع خلاف هم نه ده، ځکه چې طالبان په پرله پسې ثابتوي چې هماغه طالبان دي، خو موږ یې تل ردوو او وایو نه، دوی هغه طالبان نه دي.
ډوډۍ او سورګل مستند فلم د اپل ټی وی په 9 غورو فلمونو کې راغلی چې تیره شپه یې نندارې ته وړاندې کړ. اپل ټلویزیون د اپل مشهورې نړیوالې کمپنۍ له پلیټ فارمونو دی چې اکثرا مهم او لنډ مستند غوره فلمونه خپروي. میرمن مانی زیاته کړې چې دا ورته د منلو نه ده چې 40 میلیونه ښځې او نجونې په بند کې ژوند وکړي. دا فلم داسې مهال نندارې ته وړاندې کیږي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته دوی پر افغان ښځو او نجونو د زده کړو او کار په ګډون پراخه محدودیتونه لګولي دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو څلوروي ساعت.
تاسو زموږ غږ ازادي رادیو نه اوري. اوس هم وار رسیدلې یوې بهرنۍ موضوع ته. د لبنان پر پلازمینه بیروت د اسرائیل په تازه هوایي حملو کې لک تر لګې 10 کسان وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي دي. په همدې حال کې د امریکا د متحدو ایالاتونو یو استازي د وربند پر موافقه د سلا کېدو لپاره منځني ختیځ ته سفر کړی دی. پرون هم د بیروت پر جنوبي برخو په حملو کې خلکو ته مرګ ژوبله وښتې وه. په دې اړه نور حال په دې راپور کې واوري.
د بیروت په مرکزی برخه کې د اسرائیل د نن ورځې هوایي حملو لږ تر لږه 11 کسان ووژل او په لسګونو نور ټپیان کړل. په همدې حال کې ډیپلوماتان د اسرائیل او د لبنان د حزب الله ډلې ترمنځ د اوربند پر موافقه د سلا کېدو هڅه کوي. د لبنان د ملکی دفاع بنسټ ویلي چې دا ابتدایي شمېرې دي، ځکه د اضطراري پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې کارکوونکي په نړېدلو ودانیو کې په خلکو پسې ګرځي. دا تر یوې اونۍ په لنډه موده کې د لبنان په پلازمینه بیروت کې 4مه حمله ده. دا حملې داسې وخت زیاتې شوي چې د امریکا استازي آموس اوکشټاین تېره اونۍ سیمې ته سفر کړی چې هدف یې د اسرائیل او د لبنان د حزب الله ډلې ترمنځ د 15 میاشتنۍ جګړې د ختمولو لپاره د اوربند پر موافقه سلا کېدل دي. د اسرائیل او حزب الله ډلې ترمنځ دغو وسلوالو شخړو په وروستیو 2 میاشتو کې د بشپړې جګړې بڼه خپله کړې ده. د لبنان حزب الله یو پوځي او سیاسي ډله ده چې د امریکا متحده ایالاتونو د تروریستي سازمان په توګه پیژني، خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي څانګه په تور لیست کې شامله کړې ده. حزب الله د لبنان د جنوب پر زیاتو برخو کنټرول لري. د سیاسي برخې استازي د لبنان په پارلمان کې حضور لري. د لبنان د روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې د اسرائیل په بمباریو کې تر 3500 زیات کسان وژل شوي او تر 1500 زیات نور ژوبل شوي دي. د دغو شخړو او جګړې له کبله د لبنان د ټولو وګړو 1/3 برخه یعنی 200,000 کسان کډې کولو ته اړ شوي دي. د اسرائیل په شمال کې د توغندیو، بې پیلوټ الوتکو او میزایلو د حملو له کبله د غراز په لبنان کې دننه د جګړې په نتیجه کې د اسرائیل 90 سرتیري او نږدې 50 ملکیان وجل سوي دي.
راپورنا مرکه او اوریدونکو
د امریکا د استازو جرګې لخوا د افغان متحدینو د ساتنې د لایحې تصویب په افغانستان، پاکستان او نورو هیوادونو کې امریکا ته د اس آی وی پی یو او پی دوه کیسونو لرونکو افغانانو له هرکلی سره مخامخ شوی دی. دوی وایي هیله لري چې دا لایحه به د دوی د کیسونو بهیر ګړندی کړي. دا لایحه چې په دې وروستیو کې تصویب شوې د هغو کسانو د ساتنې لپاره د امریکا پر ژمنې ټینګار کوي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو تر څنګ په شل کلن ماموریت کې خدمت کړی دی. نور جزئیات له سناکا کړاورو.
د امریکا د استازو جرګې لخوا د افغان متحدینو د ساتنې لایحې تصویب د پی یو پی دوه او سایفي کیسونو لرونکو افغانانو ته نوې هیله پیدا کړې چې په افغانستان، پاکستان او نورو هیوادونو کې امریکا ته د کډوالۍ د پروسې بهیر به یې ګړندی شي. دوی غواړي چې د کیسونو د بهیر د چټکتیا لپاره یې عملي ګامونه پورته شي او ژر تر ژره امریکا ته انتقال شي. د پی دوه کیس لرونکی ایمن چې شاوخوا درې کلونه یې په پاکستان کې له ډېرو اقتصادي ستونزو سره امریکا ته د انتقال په تمه تیر کړي دي، د دې لایحې د تصویب هرکلی کوي.
نو دا واقعا چې هغه افغانان دپاره چې دننه په افغانستان کې دي او هغه افغانان دپاره چې اوس مهال په ګاونډی هیوادونو خصوصا په پاکستان کې دي، واقعا چې یو ښه خبر ده. او زموږ هیله دا ده چې همداسې دوی دغه لایحه تصویب کړه، نو هیله ده چې همداسې وشي او دغه پروسه چټکه کړي.
د پی او کیس لرونکی محمد عارف وایي د افغانستان په بادغیس ولایت کې له درې کلن انتظار وروسته په دې وروستیو کې قطر ته انتقال شوی دی. هغه هم د دې لایحې تصویب هیله بخونکی بولي.
تقریبا 3.5 سال میشه من منتظر هستم. برج
درینیم کال کیږي چې په انتظار يم. د 2024 کال په فبروري کې مې مرکه میډیکل شوه. ل یو لس میاشتې وروسته سلويخ پرځ کیږي چې قطر ته انتقال شوم. د خپل کیس د پروسس په تمه يم. اله لرم د لایحه غزنا کوي او هغه کسانو یي چې په تصفیه کې ونده درلودا په عملي کولو کې هم ونده واخلي.
سیبشن نقش داشتن در قسمت عملی کردن شام بیشتر مصر باشن.
د کابل خاري اوسیدونکو چې د موضوع د اساسیت لامل نه غوړي نو می پر راپور کې واخیستل شي او د اس ای وی کیس لري. ازادي رادیو ته وویل
نجدای درې کال کېږي چې موږ د امریکا انتقال لپاره هغه سایبي پروسې کې منتظر یو، خو تر اوسه پورې زموږ په قضیه کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. دغه وضعیت موږ ته ډېر اندېښنې او ناهیله کړی دی. موږ یې غوښتنه همدا دی چې ژر تر ژره دغه بهیر چټک شي، ځکه دغه اوږده انتظار زموږ په ژوند او راتلونکي ناوړه اغېزه کړی دی.
د امریکا د متحده ایالاتو استازو جرګې په دې وروستیو کې د افغان متحدینو د ساتنې لایحه تصویب کړه. د دې لایحې تصویب د هغو کسانو د ساتنې لپاره د امریکا د دولت پر ژمنې ټینګار کوي چې په افغانستان کې د امریکایانو د شل کلن ماموریت پر مهال یې د دوی د ځواکونو تر څنګ خدمت کړی دی. دغه لایحه د یوه استازي دینا تیتس لخوا کنګرې ته وړاندیز شوې وه او د 334 موافق رایو په ترلاسه کولو سره تصویب شوه. نوموړی د نومبر په 1 په خپل ایکس پانل لیکلی و هغه په دې ویاړي چې د دې لایحې مشري کوي تر څو ډاډ ترلاسه کړي چې دوی وشي کولی د خپلو هغو وړ افغان متحدینو ساتنه وکړي کوم چې له متحده ایالاتو سره یې کار کړی او د طالبانو له ګواښ سره مخ دي. دا لایحه په داسې حال کې تصویب شوې چې د اس آی وی پی یو او پی دوه کیسونو لوی شمېر درلودونکي د دریو کلونو راهیسې په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه پاکستان کې بې برخلیک دي او بېوزلۍ او اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د راپورونو له مخې امریکا په 2021 کال کې خپل ډېر شمېر متحدین امریکا ته انتقال کړي دي، خو لا هم یو لوی شمېر چې کره شمېره یې معلومه نه ده د خپلو کیسونو د بهیر بشپړېدو او دې هیواد ته د تلو په تمه دي.
مالوغ دانی په خور ناستی دی، دور از دقنو نفاتی دی او سخت تشویش خیشتیو.
لزدکرو محروم انجونو سره د زړه خواله په هیلا پادکاست کې
هر دوشنبه د سهار په 8:30 او هر چهارشنبه د سهار په 6:30 له آزادی رادیو. د اروزګان د لری پرتو سیمو اوسیدونکي د ژوند لومړنۍ او اسانتیاو ته د لاسرسي غوښتنه کوي. دا چې دوی سوي په دې راپور کې واوري.
د اروزګان ولایت د لری پرتو سیمو اوسیدونکي د ژوند لومړنۍ اسانتیاو ته د لاسرسي غوښتنه کوي. دی وای د تیری شل کلنې جګړې پر مهال د دې سیمې سخت زیانمنې سوي دي. شوونځي نړېدلې دي، کورونه یې ویجاړ سوي او ماشومان یې تر شنه اسمان لاندې زده کړې کوي. دا اوسیدونکي له حکومت او مرستندویو موسسو غواړي چې د ښوونیزو مرکزونو، روغتیایي کلینیکونو او پاکو اوبو د برابرولو لپاره بنسټیز اقدامات وکړي. تر ټولو چې زیاته ځپل سوې ده د دغه ولایت د مهرآباد سیمه ده چې د تیرې شل کلنې جګړې پر مهال د ګڼو جګړو شاهده وه. د یادې سیمې اوسیدونکي وایي
مهرآباد سر هیڅ کومک نه دي سوي. سړکان یې تاسې ویني، پلونه یې تاسې ویني، یو بل دغه یې تاسې ویني، کلینیک و مکتب و دا شان یې تاسې ویني چې نه دی جوړ سوی. اوس یو کلینیک دلته کښته شروع سوی دی، خو حتی سر ته در اوسه نه دی رسېدلی. موږ ټوله ورته خوشحاله یو، ولې زموږ مریض تاسې ویني چې در بازاره پرې دوه ګانټې لار ده، کله په نیمه لار ژوند له لاسه ورکړي، کله بازار ته ژوندی ورسېږي ولایت ته. نو زموږ سره ګوره کومکونه نه دي سوي. زموږ
جنگو نو دا مالونه دنیاوی باغونه سړکان داس مزه ټوله خراب سی. مکتب را جوړ کی، لار را جوړ کی، کلینیک را جوړ کی. دغه
کلینیک ستا اول خود مدرسې خواهش کوو چې مدرسه د کښې ماشومان ته جوړ شي، دیني تعلیم وکړي. اکش مې دغه درته وینې چې پر دا رقم دی، دا رقم تیر شوی دی. نو دا غوښتنه مې درسره لرو چې که دا کش دا سړکان جوړ شي.
دا یوازې د مهرآباد سیمې اوسیدونکي نه دي چې د ژوند د لومړنۍ اساسي اړتیاو ته د لاسرسي غوښتنه کوي، بلکې د دغه ولایت د لرو پرتو ولسوالۍ اوسیدونکي او د مرکز ترینکوټ د یو شمېر نورو سیمو اوسیدونکي هم چې تیرې شل کلنې جګړې زیات ځپلې دي هم ورته غوښتنې لري. اروزګان ولایت د افغانستان له مرکزی ولایتونو څخه دی چې د اوسیدونکو زیاته تمه یې کرنې او مالداري ته ده، او له همدې لارې اقتصادي سرچینې خړوبېږي. د اروزګان ولایت لپاره د طالبانو د والي د مقام د دفتر رئیس مولوي هارون حقانی وایي په دغه ولایت کې شل کلنې جګړې خلک زیات ځپلي دي. دی وایي دوی هڅه کوي چې خلکو ته کار وکړي.
کوشش پر دې دی چې د اروزګان په ولایت کې په لیرو نورو پرتو سیمو کې هغه د تعلیم برخه هم تر هغه ځایه پورې ورسوو او د صحت برخه هم ورسوو. د هر کلي، د هر وطن مشکل، د ټولو ولسونو مشکلات په هغه خپلو ساحو کې ورحل کړو.
د اروزګان د لرو پرتو سیمې اوسیدونکي د ژوند لومړني اسانتیاو ته د برابرولو غوښتنه کوي. دا سیمې په تیرو جګړو کې زیاتې زیانمنې سوي دي. اوس اړتیا ده چې حکومت او نړیوالې موسسې د ښوونې، روغتیا او پاکو اوبو د برابرولو لپاره بنسټیز اقدامات وکړي. دا هڅې نه یوازې د خلکو ژوند ښه کولی سي، بلکې په سیمه کې د پرمختګ او سوکالۍ د راتلو لامل هم کیدای سي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دا خبره می کوله د ازادي رادیو ته چې د ازمر د هلمند ولایت د کجکي په ولسوالۍ کې د اوبه ډېرې ورځ په ورځ کښته روانې. د خلکو چاره بر اخر څه اوبه ولاړې 200 متره سمسولان ور اچولي. دا باره پیپ پیتاب لري، کیلن لري، کې سمسول لري. نو مخلوق په دغسې عذاب اخته دی وروره، که زما غږ تر دا مشرانو پورې ورسوي چې یا د مندوان ورته چکمندونه ورته جوړ کړي، یا د دا ډمه څه د کجکي د ډمه څه واله ورته را کش کړي. وروره، د مخلوق ډېر په عذاب دی.
سلامونه او نیکې هیلې د ازادۍ راډیو ته او ټولو محترمو اورېدونکو ته پس د سلامه. البته لکه څرنګه چې د تعلیم او زده کړه د یو انسان لپاره رڼا او ښایست دی، هغه زنانه وي که مردانه. مثال، مونږ یو زنانه مریضه د تداوی لپاره همسایه ملکو ته وړو، څومره تکلیف سره مخامې خوږو ته ویزو او د پاسپورټ د چنده خرچا. که چیرې زمونږ په خپل ملک کې زنانه وشاري متخصص وي، د کور دننه علاج هم ارزانه تمامېږي او هم تکلیفونه نه لري، ځکه د تعلیم نشتون د ملک ټوله اقتصادي دستګاه ورانوي. نو تعلیم ډیر مهم دی د هر ملک لپاره. وسلام، طارق د کاپیسا ولایت نه.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د ازادي رادیو اوریدو کارکونکو ته سلامونه وایم. ما د سلام عرض می دا ډیر مشکلات جوړ کې دا تلویزیون نشرات بندي ویډیو بندي دا په تمام نړۍ کې نسته تمام نړۍ کې دا چې قانون او دا حکومت وو نه دی لري الله دې خپل خیر کې موږ ډېر په دې باندې ناخوښه یو باید رسنۍ آزادي رسنۍ باید رسنۍ خپل خبرونه وتري مسلمان ورسي دا طالبان یو شکایت چې دا ویډیو بندي تصویر بندي دا هم نه کېږي امکان نه لري
ستاسي پیغام ستاسي نظر
بیا هم کرغلی وړاندې به په څو شیبو کې د نیمې نړۍ خبرونه درته وړاندې شي خو تر هغې مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا یونما په بغلان ولایت کې پر یو زیارت برید یې غندلی دی. د جمعې په شپه نامعلومو وسلوالو د بغلان ولایت په نهرین ولسوالۍ کې پر یو زیارت برید وکړ چې په دغه برید کې لږ تر لږه 10 کسان مړه شول. د پاکستان د خیبر پختونخوا د کور میجنسی چارواکي وایي هلته د شیعه او سنی ډلو ترمنځ په تازه شخړو کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. د کور مرستیال کمشنر جاوید الامسی ته پرون وخت د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي چې شخړه لومړی په جلامنۍ چاردیوال او ټالوکنج کې پیل شوې ده او بیا نورو سیمو ته غځېدلې ده. د فلسطینی رسنیو د پرونی او راپورونو لمخه پر غزه ښار د اسرائیل تر یوې حمله وروسته پوجل شو یو کې د خزه او ماشومان په شمول ډیر کسان وژل شوی دی. وفا خبري اجازه په تازه حمله کې د وژل شوی شمیر 8 کسان یاد کړی دی. د امریکا د متحدو ایالاتونو دفاع وزیر لوویت سټین وای واشنگتن په لبنان کې د روان کړکیچ ډیپلوماټیک حل ته ژمن دی. هغه په عین حال کې له اسرائیل غوښتنه وکړه چې په غزه کې ناوړه وضعیت د ښه کېدو لپاره اقدام وکړي. د سودان پاوزنن ویلی چې له یاغي ملیشاو یې د پلازمینې خرطوم د یو کلیدی ایالت مرکز برتنی ولای دی او سبب د آی پی ایل سیالیو بولی پیلېږي. د هندستان د کرکټ غوره لیگ یا آی پی ایل سیالیو د 13 پړاو بولی سبا یک شنبه به د نومبر په 24مه نیټه پیل شي او په دې بولی کې به ډیر افغان لوبغاړي هم وپیرل شي.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ساکنانو زمور ته د ژوند خوځو په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
خپل میډل د خپل خزه سره دونه یو په غلط انداز دونه یو غلط راویہ په دغه حال کې سي امور بل ماشوم په خېټه نو او پلار په کوټه کې ور سره ماشوم چای چپک نو مسول ټوله مور کړل سدا کدا رقم سوې زحت تا تر دې پورې زبه تا خوشې کوم او دا به کوم هغه به کوم په دغه حال کې سي ماشوم نو ساز د لای چای یخو.
د یوې میرمنې خبرې مو اوریدي چې ویل یو شمیر نارینه د اولاد روزنه یوازې د خځو مسولیت بولی. د اولاد په ساتنه او روزنه کې د مور پلار ګډ مسولیت منل څومره ګټور کار دی.
هغه کور کې سه میړه او ښځه دواړه همغږي وو نو دغه کور اولاد سدا هغه با تربیه او سالم اولاد جوړیږي. د کور فضا آرامه ده، د اولادو ذهن آرامه ده، تربیه سالمه ده.
نن هم د موضوع چېرو ملتیا مو کړی قدر من یوتن کو خای تاسو هم داسې کورنۍ ډیر لیدلې وی چې د اولاد مسؤلیت یوازې د مور دندګنی. ځینې نارینه فکر کوي چې دوی له کوره بهر کار کوي نو کور کې د دوی مسؤلیت خلاص دی. حال دا چې د ګڼو خلکو په وینا د ګډ ژوند د ټولو چارو مسؤلیت وړل د نارینه او ښځینه وو مشترک کار دی. د ننګرهار اوسیدونکو څنګه وایي چې لایبي خواخو ځینې نارینه د ماشومان له روزنې سره د کور ټول کارونه خځو ته پرېږدي لبل پلوه کله چې د دوی ماشومانو ته بیا زیان رسیږي ملامتي هم خځې ګڼي.
چې مثلا د یو ولادت په سر چې لږ جوړ شوی دم یا زما یو څو وخت مخکې چې پروژه او ماته کیسه وشو د سې وی زما د لیور خزه مثلا تل او پلان کړو یار کوم محفل او په لړ خپل د پلان کو نه محفل ته ویږي چې وی لور چې د موټر وهلو وی هغه مړ شوی یعنی د مور خو ځړ نه کنه خو راځي نو انسان ته یو څه پیخیږي د چا جل چې راشي او تر دې هدا چې نه هغه خزه طلاق شو او اهل زندان د هر څه پغې شو ځکه مې ډېر وای چې تا ولی خپل لور ونه ساتله تا ولی لاړ چې لاړې ولی د لور ویولو اوسنۍ ژوند نه کنه او دې پورې اړه لري چې مثلا دا میړه او ښځه خوسي یعنی په ژوند کې له طرف نه نه د پلار طرف ته دوه د خپل ژوند تصمیم خپل ونیسي او که مثلا سپېخ هم راځي په ژوند کې په ډېر فهم سره حل کړي دا سم امکانات شته خو بعضې نو کې د سیاست نشته راسن وي اسما طرفه طلاق درې وار ورته وي نور خلاص په کور کې کې نه محکمه شته نه قاضي شته ځان هم قاضي جوړي محکمه مو شو طلاق مو شو خلاص یو چا ډېر اقتصادي وضعیت خراب وو او ماشومان لاس تم جی کول لاس وو یو بل راوړلو ما ورته ویل مال چې کله د دومره اقتصاد د ورور خراب دی خو کوم مال څه دومره ماشوم راوړي مال په کار نه دی مال یو راوړه خطر بیا کې خې وساته مال د اولاد د حق نه تاسو خبرې سید چې مور پلار هم حق لري اما اول اولاد حق لري چې به دولت حق پوره کړي دولت لپاره کالي لباس چی فرا تربیه درس مال هر څه به تور ته مستعد کړي تر څو چې اولاد ښه تربیه شي تر څو هغه د کې یو څه جوړ شي او تاسو نه ساتنه کې دا خو نه چې مال یو لس راوړل مال نه د خوراک نه خبر اوسه نه د سپلی نه خبر اوسه نه د کالی نه د جراب نه اولاد وي زما ورور وي چې خېټه مرکوم ته نو یو مور ساتنه خو به کې اولاد خو به خزم راوړ دومره خو کول شي چې دا نه میاشت د اولاد په خېټه کې وګرځي بیا چې فائدہ شي خپل راکړي مال نه میاشت یو اولاد په خېټه کې خزبت او خوراک کوي چې ته ضرورت دی مال دغه د مال د هر سم کاندیر شته مال یو څوک هغه نو وڅ شي چې دا یو له سوالات کې تاسو خوراکونه کی صحیح ساتنه ونی شي دا خزه مال خودم راسان کار نه دی
د اولاد د جوبلیدلو پر وخت د پلار له خوا د مور ملامتول چې ولی ما جوبل شو فکر کې د آرام فضا د نارامي دلو یو لوی علت کې دلی شي د خبره د قبل اوسیدونکو مریم چې د پینزو ماشومان مور ده په مرکه کې کوي
دا خبره ډیره زیاته ده دا یو مور صدا خپل یو مور یعنی دې طرفدار کې د سې سې د اولاد زوبل سي څونه د مور خپل اولاد مهربانه ده خو نه پلار نه ده مهربانه څونه سي مور اولاد سره دردېږي پلار هم دردېږي خو کومه ستونزه سي مور اولاد سره تیري هغه پلار نه تیري نه تیرولای سي اول یو ماشوم سي په تکلیف کې مریضي یو شپه سي مور سره ویخه تیري هغه سي هر پلار سي ځم تو وایي سي زم هغه نه سي سره تیرولای نیم ساعت به خو بنسي سره کولای یا واز همدا مور د سي خپل اولاد سره یو شپه نه په شپې شپې میاستې کال به خوبي ناقراری هر څه سره پرغ څه کیږي نو دا ډیره غلطه خبره ده سی او ماشوم دې زوبل سی او د هغه مسؤل باید مور وي دا بالکل د جهالت خبره ده
تاسو څومره د سلیدلې دي
ډیر زیات هم لیدلې دي الحمدلله د موږ په خپل کورنۍ کې د موږ خپل کور کې دغه موضوع نسته یعنی که اولاد زوبلیږي هغه کیږي نو اولاد ته وایي دغه سره باید احتیاط وسي ګوره دغه کار صحیح نه ده خپل د ما د ماشومانو پلار تر اوسه پورې دغه یو احساس ماته نه ده راکړی دغه رقم العکس العمل د اولاد د زوبلیدو مقابل کې ماته نه ده ښودلی او د موږ د خپل سترګو لیدلی حال دی څو ورځې مخکې یعنی د موږ له هغه نه فامیل نه دا رقم ماشوم چای چپک خپل میډه د خپل خزه سره دونه یو په غلط انداز دونه یو غلط رویه په داسې حال کې چې امور بل ماشوم په خېټه نو او پلار په کوټه کې ورسره ماشوم چای چپک نو مسئول ټوله مور کړله سدا کدا رقم سوې حتی تر دې پورې سزه به تا خوش کوم او دا به کوم هغه به کوم په داسې حال کې چې ماشوم نو سوز د لای چای یا خو غا سات خو تیر سو د مور خو به خپل اولاد باندې بد نه لوريږي خو دې سړی یاري دغه میډه دغه پلار دغه رفتار او دغه کردار د خزه په زړه کې زخمونه جوړوي حتی د نو اوقات ترخیږي چې هغه اولاد د خپل مور لپاره بدوي سي آیا یو مور د همدې لایق ده سي دونه خواري پس له دونه زحمتونه دونه یو ماشوم سي زوبل سي هغه د مور په زړه باندې خو نه زوبل سي زوبلیږي دا راځي په کې چې امکان نه لري یو ماشوم بغیر له زوبلې دونه لوی سي نو دا رقم بلرو سره لازم نه ده دا رقم یو سلامه له خپل حساب سره
څومره مسؤلیت لري پلار چې له نورو چارو سره په کور کې د ماشومانو په روزنه کې هم له میرمنو سره ونډه واخلي.
بالکل، څونه حق سه مور لري هماغونه پلارم لري سې ونډه ورسره واخلي او په شریکه باندې، ځکه دا شریکه ژوند څه شي ته وایي چې دا میړه او ښځه شریکه ژوند تیروي، مور او پلار میړه او ښځه همدغې ته، لکه څنګه چې دا ښځه له خپل میړه سره په هر کار کې ونډه اخلي او هر درد او هر غم او هر مصیبت هر مشکل سره تقسیموي، نو په میړه باندې لازم او مظلومه ده چې له خپل ښځې سره د اولاد په مقابل کې دا ورسره مساویانه په برابره توګه باندې ورسره سرته ورسوي. که چېرته ورسره کومک نسي کولای، دا برخه ورسره نسي اخیستلی سي اولاد کې دای ورسره شریک سي یا کومک ورسره وکړي، نو دا خو دې نه کوي. مور خو د بیا مجرمه کوي، نه سي په دا رقم غورځېدو یا په یو داسې مشکل کې مور ته وایي سي ولاد ته مجرمه یې، دا کار تا له وجې نه سوی ده، باید ته دا رقم کار ونه کړې.
کلي او بانډو کې بیا کورنۍ اوسېږي چې مېرمنو په مطلق ډول درس نه دي ویلي، دوی دلته لیدل شوي هغه پلار که باسواده وي حتی د درس برخه مور ته ور پرېږدي، دلته څومره زیانونه رامنځته کېدلی سي؟
ډېر زیات. په دې ژي کې اولاد له بې تربیګۍ له همدجې نه شروع کېږي. کله سې یو پلار دا ټول مسؤلیتونه مور ته ور پرېږدي او مور به رسیدګي نسي کوی، ډېره مشکله ده چې ټول شیان ته یوه ښځه د کور له هر څه ته رسیدګي کوي، نو خامخا یو څه ته نه پاتې کېږي. هغه پاتې برخه چې ده هغه د اولاد په زندګي کې نیمګړتیاوې پیدا کوي، دا نیمګړتیاوې د اولاد په بې تربیګۍ باندې اوړي. ښځې ته دا مسؤلیت ور سپاري، نو خامخا له هغې نه یو څه څه پاتې کېږي. که د اولاد مکتب کې بې تربیګي ده یا بل کومه خبره ده، نو مجبور سه له مېړه نه پټ کړي. او کله چې د اولاد خو یا د اولاد بې تربیګي یوې مور له خپل مېړه نه پټه کړه، د ماشومانو له پلار نه دا خبره پټه کړه، له همدجې نه اولاد بې تربیګي شروع کېږي او اولاد خرابېږي، حتی د دې په آینده باندې ډېر زیات بد تاثیرونه پرېږدي.
تاسو مخکې وویل چې د تاسو میړه د اولاد په روزنه کې له تاسو سره همکار دی، که دا اوس راته ووایئ چې مثلا د بچیو په روزنه کې کوم کارونه تاسې کوئ، کوم کارونه یې پلار کوي، او تا راته ووایئ چې څو اولادونه لرئ؟
زه خپل الحمدلله 15 اولاده لرم او 10 کاله مې د واده کېږي. مصره مې لور ده تقریبا 14 کلنه ده او وړکی زوی مې چې ده 2.5 کلن ده.
څومره روزنه کې تاسو برخه اخلئ او څومره یې پلار؟
داسې هغه په کارو کې مصروفه وي. زه خپله ډېر زیات کوشش کوم چې زیات مسؤلیت زه خپله په غاړه واخلم، خو بیا هغه څه ته چې زه پوهېږم چې دغلته د ما اولاد ته مشکل پېښېږي یا داسې کومه خبره ده چې مریض وي، داسې مشکل وي چې هغه باید پلار پرې خبر سي، نو چې کله راسي کور ته هغه پوښتنه کوي، نو زه ورته وایم چې دغه مشکل وو یا نن مریض وو یا مې ډاکټر ته بوته یا دا رقم خبره وه، نو هغه په دې باره کې پوښتنه کوي. داسې کوم وخت کوم مشکل وي چې هغه زه نسم کولی، هغه ته وایم مطلب مکتب کې کوم مشکل وي تر هغو چې زه حل کولی سم زه کوم، او که بیا نو پلار ته وایم دا هغه مشکل پلار سرته رسوي. تشویق له لحاظ نه خپل اولاد تشویقي ډېر زیات درس ده، یعنی په دغه هر رقم کې غریبي ده سه هر څه ده، په سر دغه هم ماته وایي باید پیسې راکړي، وایي چې خلې باس مې اولاد ته واخلې، یا ښه تربیه حتما ضرور ده، کومې ته سي تا وس کېږي تا ته، کومې ته سلیما وس کېږي هغه باید زر سره وکړم. نو سي آینده د اولاد سره د منګه د جامع آینده ده، باید ماشوم یا سالم مغزه خپل جامع ته وړاندې کوسي او څه آینده کې یو څه وکړي.
بله، داسې راته ویلی سي چې مثلا دوی ته د خوړو د برابرولو په برخه کې، د دوی د نظافت په برخه کې، په دې کې کوم وخت تاسو سره ونډه اخیستې ده؟
شخصا ما تر اوسه پورې یعنی موقع نه ده ورکړی چې زه ووایم ما دا کار پاتې سوی چې دی دا ته وکړي، او هغه څه پاتې سي کوم وخت چېرته زه یا کالي ور بدل کړي یا بل کوم داسې کار وي وایي دا کار به زه وکړم دا ته وکړه. نو اصلا زه خپله دې ته ما شرایط نه دي مسایده کړي چې دا کار دی وکړي، او که چېرته ورته مخې ته راسي نو نه نه وایي چې دی دا کار دې مانه ده یا یې زه نه کوم یا یې باید ته وکړي.
څومره د کور فضا کې صمیمیت رامنځته کېږي چې ښځه او مېړه په شریکه باندې ټول مسؤلیت، په تېره بیا د اولاد د روزنې په برخه کې دغه مسؤلیت یو ځای په اوږو ایسي، څومره هغه کور صمیمي؟
د کور د صمیمیت اوضاع له همدغې نه جوړېږي. هغه کور کې چې مېړه او ښځه دواړه همغږي وو، نو د هغه کور اولاد چې ده هغه با تربیه او سالم اولاد جوړېږي. د کور فضا ارامه ده، د اولادو ذهن ارامه ده، تربیه سالمه ده، او هغه میړه او ښځه چې په خپل منځ کې په یوه غږ نه وو، د هغوی اولاد اول زنا اول مهمه بنسټ چې کوم ده د اولادو د میړه او د ښځې تر منځ فاصله څه ده یا بې اتفاقي څه ده، دا د اولادو د بې تربیګي اول زنا ده.
نو تاسو به کورنیو ته څه ویل ولرئ چې دوی د ماشومانو مسؤلیت په شریکه سره پورته کړي؟
او بالکل دا د مور او پلار باندې لازم او مظلوم دا فرض ده باندې فرض عین د ما په نظر لکه څنګه سه اسلام په مونږ باندې مونږ فرض کړی دا امدا رقم ته چې ته مونږ د مونږ اولاد سالم نه وي خطر به ونه لري هغه به خپل ځان سره څوکي او خپل جامې ته به څوکي خصوصا پلارونه ډیر زیات په دې باندې باید کوښښ وکړي ځکه سه دی اولاد ډیر زیات حیا سکیږي او ډیر زیات سه دی هغه لاندې راځي فشار لاندې یا د خبر سپې تاثیر کوي هغه د پلار ده که پلار ښځې ته ارزښت ورک یعنی خپل مېرمنې ته ارزښت ورک اولاد صدا اول پلار ته ارزښت ورکي ورپسې مور ته او که چیرته مېړه خپل ښځې ته ارزښت ورنه ک اولاد اول پلار ورته به ارزښت ده ورپسې مور خو بيخي به ارزښت ورته راځي ځکه سلام غجنه دا دوی دمدغه منبع نه دوی دا غاخلي څه وخت ک د ما پلار د ما مور ته ارزښت نه ورکي نو البته دا یو بے معنی شاید نه زوب ول ارزښت ورکوم
ډیر زیات مننه تاسو باندې سلامات اوسئ
امين تاسو سره
یو شمیر نارینه هم دا منی چې د اولاد ساتنه او د کور چارې سرته رسول یوازې د کور د ښځو مسؤلیت نه دی نارینه هم باید مرسته ورسره وکړي نوري خبرې د خوست له اوسیدونکي محمد دین څخه اورو
دغه برخه کې کوو وایو مسؤلیت د دواړو جوړیږي خو دا چې مور د ماشومانو سره زیات پاتې کیږي نو مسؤلیت هم ځکه په دې خاطر ډیر جوړیږي چې ماشومانو سره مور زیاته وي خو په عموم کې کوو وایو مسؤلیت د دواړو جوړیږي او پلار هم باید دغه ته پوره توجه وکړي او هغه برخه چې پلار ته مربوطه ده هغه برخه یې باید پلار وکړي او هغه برخه چې په کور کې مور ورسره زیاته پاتې کیږي هغه وخت کې باید مور د روزانه وکړي او پالنه یې وکړي خو زما په نظر مسؤلیت د دواړو جوړیږي خو مور په دې خاطر په دغه برخه کې باید د ماشومانو روزنې ته زیاته توجه وکړي چې دوی ورسره ډېر وي د پلار بیرونی کارونه یا دندې وظیفې تجارت په نورو برخو کې زیات مصروف وي او ځینې نورې ستونزې وي خو زیات مسؤلیت زما په نظر د مور زیات جوړیږي
څه فکر کوئ مثلا په ځینو کورنیو کې میندې سواد نه لري حتی د درس په برخه کې هم لیدل شوي چې یو شمېر کسان چې هغه پلار دوی هغه ټول کار ښځې ته پرېښی ده وایي ته په کور کې زنو بیرون مصروفه یم درس هم ورته وایه ډوډۍ هم ورکوه نور نظافت هم نظر کې نیسه داسې کورنۍ دې څومره لیدلې دي
داسې کورنۍ ډېرې دي خو داسې ده چې د افغانستان ټولنه چې دا بیا په تېره یې زنانه برخه ده هغه سواد نه لري تعلیم نه لري دا ډول پېښو سره خو په افغاني ټولنه کې بیخي ډېر مخ یو ډېر مو لیدلې دي ډېر مو کتلې دي که بیا سواد ته راشو او زده کړو برخې ته یې راشو دغه وخت کې بیا د پلار مسؤلیت د جوړیږي ځکه افغاني ټولنه چې دا د خزینه او د تعلیم برخه پکې کسه پر نه دم او تقریبا نسه پر ته اوس خو بيخي سه پر ته نږدې شوې ده خو په هم داس چندان نه و
که چیرې د ماشومانو روزنه پر برخه کې یوازې مور ته پاتې سي دا څومره ستونزمن کار کې دلې سي پر اتلونکي کې
ډېر ستونزمن کار دی او دغه برخه سل په سره مور ته باید پاتې نه شي په دغه برخه کې دواړه باید په انډول وساتي او تقریبا کوو وايي 50% دا باید پلار دغه برخه ته توجه وکړي او 50% باید مور دغه برخه ته توجه وکړي ځکه د مور هم د کور کارونه چې وي هغه بیا ډېر وي او ماشومان هم په افغاني ټولنه کې خو هغه د نورې نړۍ په شان یو یا دوه ماشومان ښځې دلته نه راوړي دلته ماشومان ډېر وي او اته دنې ماشومان وي نو ستونزې مور ته هم بيخي ډېرې دي او ټول انډول مور ته هم باید پاتې نه شي په دغه برخه کې باید هغه تعادل وساتل شي او دواړه باید دغه برخې ته توجه وکړي
داسې راته ویلی سي چې تاسو خپله په کور کې د ماشوم کوم مسؤلیت تاسو لرئ او کوم مور لري
زه خو خپله دغه خپل ماشومان چې وي د هغه سهار د ځان سره شخصي مکتبونو ته بوزم او غرمه بیرته بیا بل ورور مې د هغه د ځان سره راولي شخصا که د خپل ځان نه درته ووایم زه هغه کارونه هم د خپل فامیل سره کوم چې اصل فیصده د ښځو مربوط دي زه باور وکړه چې زه په اشپزخانه کې هم ورسره مرسته کوم همدا اوس مې هم همکاري ورسره وکړه نیم ساعت مخکې خو په کورنۍ او یا د کورنۍ او هغه نارینه او پورې توپیر سره کوي بدلون سره کوي ځینې کسان بیا په دغه برخه کې شرمېږي دا ځان لپاره شرم ګڼي چې زه د زنانه او سره د خپل فامیل سره ولې د کومک وکړم دا ځان لپاره یو ډول غیرت ځان لپاره ټکلی وي نو تاسو ته هم پته لګېږي خو ما شخصي نظر زه خو ورسره په هره برخه کې کومک کوم همکاري هم ورسره کوم زړی هم ساتم او خو ټول داسې نه دي
داسې کومه خره غلط دي ماشومانو د نظافت په برخه کې مثلا د غو جامې دي ورته مینځلي یا دي اوتو کړي یا دي غو سرونه یا دي غو مخونه دا دي
نه داس خو مخونه خو میته باور وکړه چې ورته مینځلې دي خو جامې نه
جامې دي ولې نه دي مینځلې
خو هغه چل نه راځي که چلې راتلا هغه کارم دومره صاف نه دی خو یو کار سره سړی آشنا نه وي بلد نه وي بیا لږ به وایم ستونزمن وي
دا سمه ده چې نارینه بیرون کار کوي د دې لپاره چې کورنۍ ته نفقه راوړي البته دا په افغانستان کې په کلیو بانډو کې بخي دود ده چې یوازې به سړی بیرون کار کوي په تیره اوس وضعیت کې چې بیا په ښارونو کې هم ښځې بیرون دندې نه لري ټولې په کور ناستې دي مګر بیا کور کې هم ځینې وخت کارونه زیات وي چې مېرمن نسي ورته رسېدلی دغه ماشومانو سره په روزنه کې مرسته د کور نورو کارونو کې مرسته څومره د کورنۍ فضا صمیمي کوي څومره د کورنۍ فضا جوړوي تاسو خپل ویل چې په هره برخه کې له مېرمنې سره مرسته کوي د ماشومانو په تربیه کې د ماشومانو په نظافت کې د کور وضعیت د څومره صمیمي ده څومره ښه ده
د خپل ځان په اړه که درته ویم یا د خپلې کورنۍ په اړه درته ووایم په کالونو کالونو که د مونږ په کور کې داسې ستونزه پیدا شوې وي نه د مېرمنو ترمنځ نه د ورونو ترمنځ دلیل یې یوازینی همدا ده چې ټول کارونه ښځینه وو ته نه دي پاتې په هره برخه کې ورسره همکاري کوو مشوره کوو ځینې کسان دا د خزو خبرو ته مشورو ته هیڅ غوږ نه ږدي زه خپله هغه کوم کارونه چې زه پر مخ وړم او زه ځینې نور دلته نور کارونه هم د هغې برخې نه نور کارونه هم کوم لکه آنلاین زده کړې هم دلته موږ د رادیوګانو نه ورکوو دغه برخه کې هم ډېر مصروفه ای دغه برخې هغه د ورځې چې ما څومره کار کړی وي په کومه برخه کې تاواني شوی وم په کومې برخې وي ریزلټ هغه نتیجه یې ښه وي عام هم د خپلو مېرمنو سره یا د کور هغه ښځینه برخې سره دې سره م هغه شریک کړی دی دوی ډېرې ښې مشورې ځینې وخت خپلو خاوندانو ته ورکوي چې دا د کامیابۍ یو لوی راز دی یعنی زه داسې وایم چې د ورځې چې یو خاوند څومره کارونه کوي یا په تجارت کې مصروف یا په بل کار کې هغه د شپې نتیجه دې د خپلو مېرمنو سره شریکه کړي یعنی ډېرې ښې مشورې به دوی ته ورکړي کیدای شي هغه د ده تجارت د ده کاروبار وده ورسره وکړي او دا د څوک ځان لپاره شرم نه ګڼي زه خپل هغه د کاروبار یا هغه کوم کارونه چې زه یې کوم د مېرمنو نه ولې مشوره واخلم یا مېرمنو سره ولې دغه شریک کړم نو که پټ دې دغه رازونه دغه خبرې دې پټ وساتلې کیدای شي ته ډېرې ستونزو سره مخ شي خو که د مېرمنو سره د کورنۍ ښځو سره هغې سره دغه شریک کړل کیدای شي یوه نارینه نه تا ته هغه ډېره داسې مشورې درکړي چې لکه اوږه په اوږه تاسو سره په ټولنه کې تللی شي خو دای مونږ ټولنه داسې ټولنه ده چې بس هیڅوک د خپلو مېرمنو سره هغه دندې کارونه تجارت هېڅ شی نه شریکوي زه دغه کار کوم زه یې ورسره شریکوم ځینو وختونو کې ما ته ډېرې ښې مشورې راکړې دي او داسې مشورې راکوي چې هغه ما د پرمختګ سبب ګرځېدلې دي او په ډېرو کارونو کې مشورې راکړې دي چې خیر دی اوس که تاواني شوې لږ صبر وکړه دا کار ښه کېږي هغه ښه شوی یم دی هغه زه زړه توری شوی یم زه ماته شوی یم نهیلی شوی یم خو چې هغه دوی مشورې ما ته راکړې دي بېرته یې هغې کار ته زه هڅولی یم او نتیجه یې مثبت وي
بله داسې هم لیدل شوي دي چې کله یو ماشوم یوې ستونزې سره مخ کېږي یو ماشوم لویږي ژوبلېږي په دغه کې بیا د کور سړی چې د ښځې مېړه سي او د ماشوم پلار سي نه یوازې دا چې مرسته نه کوي د ماشوم په روزنه کې نور هم ښځه ملامتوي تر وهلو او ټکولو رسېږي چې دا ماشوم ولې تا نه داسې څه ته څه رقم مورې په دې هکله څه وایې
مناسبه نه ده داسې کار ځکه په افغاني ټولنه کې ښځې ته د یوې مزدورې په سترګه کتل کېږي د یوې نوکرې په سترګه ورته کتل کېږي او دوی داسې فکر کوي چې دا مو د بل کور نه راواده کړي ده بس دا نوکر هم ده دا مزدور هم ده دا به ټول کارونه هم دی کوي د ټول د لورونو کار به کوي د خواښې خسر دا ټول به کوي ما داسې کورنیو باندې زه غږ کوم چې په هره برخه کې اره برخه کې د خپل پامیل سره لکه وړاندې مې ویل چې پار کوم تجارت کوي هغې نتیجه ګټه تاوانونه هم ورسره شوه کومه ستونزه درته پیدا کېږي هغه هم ورسره شریکه وه او که ماشوم خوږېږي زخمي کېږي دا ټولې پېښې څه چې په تقدیر کې لیکل شوي هماغه کېږي ښځه باید ملامته نه شي نو زیات مسولیت په داسې برخو کې خو باید 90% 100% د هغه بیا د نارینهو مسولیت دی چې هغه تداوي وکړي ډاکټر ته یې بوځي نوره پاملرنه ورته وکړي او کوم کارونه چې دای بیا د ورځې لخوا وظیفې ته ځي کار ته ځي هغه بیا خپلو مېرمنو ته دای باید سپارښتنه وکړي د ماشوم داسې پالنه وکړي دا ورکړي دا دوا ورکړي دا ګولۍ ورکړي دا سکار وکړي دلته سملوي دلته جیګوي خلک چې ټول کارونه ښځو ته پرېږدي دي هغه پرمختګ هم نشي کولی هغه وروسته پاتې دي هغه ناکام دي هغه د پرمختګ په خوند نه پوهېږي او نه به په ژوند پوه شي
بله ډېره زیاته مننه په آخر کې هغو کورنیو ته هم د تاسو یو پیغام غواړو ولرو چې د ماشوم روزنه یوازې خپلې مور ته پرېږدي
هغه کورنیو ته پیغام داده یا می دوینه غختنه داده چه دوی یوازی دی مشوم روزنه پالنه یوازی دوی میرمنو تا پریگ دی مناسبه نده که نرینه تا غی برخی تا باید دیر توجه که پاملارنه ورتوه که یوازی پری ندی او نرینه پا داغه برخه که مسئولیت لری او دوی مکالب دی چه دی میرمنو ترسنگ و دریگی ام دی مشوم پا روزنه که ام پا نور رو کارونه که
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 6 په دې لا چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تر بیا هي چاري ولی کولی نشی ای سنم اخبار